السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونې اوریدو ته رابلم. دا خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونې په ترڅ کې اوري چې په پروان کې د علماو د شورا مشر په وی 14 کې وشل شوی او د غراس دا 14 په یوې مدرسه کې شوی. دا موضوع تعقیب او دا هم اوري چې ولی په افغانستان کې هغه عالمان یا مذهبي مشران وشل کیږي یا ګواخل کیږي چې د دولت د وسروالو مخالفانو د تاوتریخوالی پر ضد غږ پورته کوي. دغه راز د هماوري چې افغانستان د نویو امریکایي عسکرو استول شاید د کابل لپاره د واشنگتن د نوي ستراتیژي مهمه برخه وي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د انډونیزیا د پلازمینې جاکارتا عیسوي والي مقدساتو د سپکاوي په تور په 2 کاله بند محکوم شو او نن په روسیه کې رسم گذشتو شو. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال پر نازی جرمني د متحدانو د بریا کلیزه ولمنځل شوه. خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ک د روان میاشتې تر پایه حکومت ورته بودیجه ځانګړې نه کړي نو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګان انتخابات به په روان مریض کال کې ونسی. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د هدفي وژنو په ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړه او د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې پخوا د پکتیا پخوانی والی زلمی ویسا د کندهار د نوي والی په توګه ټاکل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ک د روان میاشتې تر پایه حکومت ورته بودیجه ځانګړې نه کړي نو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په روان مریض کال کې ونسی. د دغې جرګې غړي اویان عبدالبادی سیاد نن په کابل کې د رای د ورکولو مرکزونو ارزیابۍ او نوي مرکزونو د تعین په اړه جوړې شوې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د دوی لپاره د بودیجه او له استفاده کوونکي ټکنالوژي د وړاندې شوې طرحې په اړه دوی ته جواب ورکړي.
کمیسیون کومه طرحه چې دولت سره شریکه شوې وه د هغې اوس هم موږ دوه میاشتې له لاسه ورکړي دي. موږ همداسې وخت له لاسه ورکو او په د انتخاباتو د بودیجې په تهیه کولو برابرولو کې نور هم ځنډ راشي او د امنیت په برخه کې هم نور ځنډ وجود ولري. فکر نه کوم چې راتلونکي په جاري کال کې به موږ انتخابات ترسره کړو.
د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره شاوخوا 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د هدفي وژنو په ډېرېدو اندېښنه ښیي. د دغه جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار نن په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د دغه ډول وژنو عاملین د پیدا او مجازات کړي.
ټول شهدا وته کړه بغلان کې کړه کندهار دی نورې ورته پیښې په نورو ولایتونو کې ترسره شوې. ټول شهدا ته جرات کړو سوالم مولي صاحب.
د تیر یک شنبه پورس په کندهار کې یو دینی عالم مولوی عبدالغفور په بغلان کې مدني فعال اسد الله کوهزاد او نن په پروان ولایت کې مولوی عبدالرحیم په مرموز ډول وژل سوی دي. تر اوسه هیڅ هم د دغو دریو وړو وژنو مسولیت نه دی منلی. او د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د پکتیا پخوانی والی زلمی ویسا د کندهار د نوي والی په توګه ټاکل شوی. د دغې ادارې ویاندې منری یوسف زاده نن ازادي راډیو ته ول د کندهار پخوانی والی ډاکټر همایون عزیزی د سفیر په توګه ټاکل شوی ده خو په دې اړه زیات جو زیات ور نه کړل. جنرال زلمی ویسا له وړاندې د پکتیا او له هغې وړاندې په شمال کې د شاهین د 209 قلی اردو قومندان وو. بلخوا د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کندهار او خو ولایتونو لپاره نوی ټاکنې په پام کې نیول سوي دي خو هغه په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالې بشیر وړاندې کوي.
نن په روسیه کې رسمي گذشت وسو او د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال پر نازی جرمني د متحدو هیوادونو د بریا کلیزه ولمنځل سوه. د بریا د ورځې لمنځغونډه په کرملین کې پر سره څلور لارې جوړه سوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین رسمي گذشت ته په وینا کې وویل چې په 1945 کال کې د نازیانو په ماته کې ډیر لاس د روسیې وو او روسیه باید د اوسنۍ نړۍ په ناامنۍ کې باید خپله پوځي پیاوړتیا زیاته کړي. په دغه جګړه کې د اټکل له مخې 8 میلیونه روسي پوځیان او ملکیان وژل شوي وو. او په 1945 کال کې د نازیانو په ماتې کې میلیونونه روسان ډیر ویاړ کوي. پوتین د 1999 کال راهیسې د روسیې د صدر اعظم په توګه په واک کې دی او ویل کېږي شاید د 2018 کال په مارچ میاشت کې د راتلونکو شپږو کلونو لپاره بیا واک خپل کړي. پوتین پر امریکا او لویدیځ هیوادونو تور پوره کوي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې دوه مخی سیاست کوي، خو امریکا او نور هیوادونه دغه تورو نه ردوي. د امریکا د استیناف محکمو څارنوالانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه سختې پوښتنې کړې چې له مخې امریکا ته د شپږو مسلمانو هیوادونو پر اتباعو د سفر بندیز لګېدلی دی. دوی د دغه بندیز پر حقیقي هدف انتقاد کړی دی چې ویل کېږي د ملي امنیت په خاطر لګول سوی دی. له 1400 څخه شپږو څارنوالانو د دوشنبې په ورځ خپل اجتماعي غونډه کې انتقادونه وکړل چې د ټرمپ د دغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې له مخې ټولو پناه غوښتونکو ته او د ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریا او یمن اتباعو ته ویزې نه ورکول کېږي. درو جمهوري غوښتونکو څارنوالانو بیا ویلي چې آیا د خپل هیواد د امنیت په خاطر د ولسمشر پر پریکړه شک کېدای سي؟ داعش سخت دریځ ډلې د یوه سړي د سر پرې کولو ویډیو خپره کړې ده چې وایي د روسیې د استخباراتو یو افسر و او په سوریه کې وژل سوی و. امریکا میشتې د څار ادارې سایټ انټلیجنس ګروپ د دوشنبې په ورځ ویلي په دې ویډیو کې روسي ژبه ویل کېږي او یو سړی په تورو کالو کې ښکاروي چې له نورو روسي جاسوسانو غواړي چې خپل ځانونه تسلیم کړي. یو ژیرور سړی وروسته د دې سړي سر په چاړه پرې کړ چې وایي استخباراتي افسر دی او ډګروال یفګینی پترونکو پیژندل سوی دی. دا ویډیو د روسیې تر هغو مراسمو مخکې خپره سوه چې پر نازی جرمني د متحدانو د بریا لمانځنه کوي، او خو د ویډیو کاروالې په چټکۍ سره نه دی تایید سوی. روسیه د سوریه د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې د 2015 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې 13 روسان وژل سوي دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي براتلونکو اونۍ د سوریه د حکومت او مخالفانو د مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو یو غونډه جوړه کړي. د سټیفن دیمستورا دفتر پرون وویل چې دا خبرې په جنیوا کې کیږي او پایلې به د روانې میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. ښاغلی دیمستورا ویلي چې هیله لري څو د روسیې، ایران او ترکیې لخوا په سوریه کې د امن سیمو د جوړولو د تیرې اونۍ پریکړه د ملګرو ملتونو د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. هغه دا هم وویل چې که چیرته د امن سیمو د جوړولو موافقه سمه عملي سي، تاوتریخوالی به د پام وړ کم سي. ایران او روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد له رژیم ملاتړ کوي او ترکیه هم د رژیم د یو شمیر مخالفینو په خوا ده. او د انډونیزیا د پلازمینې جکارتا عیسوي والي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 2 کاله بند محکوم سو. محکمې نن په دې اړه دا پریکړه وکړه. قاضي دیوارسو بودی په جکارتا کې د محکمې پر مهال وویل چې د جکارتا والي بسو کې جهاجا مقدساتو ته سپکاوی کړی او پولیس یې باید ونیسي. د جکارتا نیول سوي والي بسو کې وویل چې د دغه حکم په وړاندې به استناف طلبي وکړي. تر محکمې د باندې سخت دریځو اسلام پالو د الله اکبر نارې وهلې. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا آزادي رادیو اوریدل. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د دینی عالمانو او هغو کسانو چې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد څرګندونې کوي د وژلو لړۍ پراخه شوې ده. په دې ترڅ کې د پروان د علماو د شورا مشر وژل شوی. په دې اړه په همدې خبرونه کې روسي جزئیات در سره شریکو. افغانستان نوی امریکای سکرو استول شاید د کابل لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ برخه وي. دا هم اوري چې اروپایي ټولنې د ملي وحدت له حکومت سره په لسګونو میلیونه ډالر مرسته کړې ترڅو د راستنو شو او کډوالو په مسئلو کې همکاري وشي.
په دې کې یوازې 9 میلیونه افغان حکومت د لارې مصرفیږي او نورې هغه د نړیوالو مؤسساتو لخوا.
نړیوال بانک او د افغانستان اقتصاد وزارت په خپل نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 90% خلک د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي. د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې د اورزګان د عامې روغتیا ریاست په دې ولایت کې د ناقانونه صحي مرکزونو د تړلو کمپاین پیل کړی دی. په امریکا کې د محکمې قاضیانو د ولسمشر ټرمپ هغه اجرایي فرمان تر سختو پختر لاندې راوست چې د متحده ایالاتو ته د شپږم د تن مسلمانو هیوادونو پر ادباو د ننوتو بندیز لګوي. د نور راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه چې یو پکې د ورکشو ځانو د لټون اونیز پروګرام دی او بل د انصاف په لټه کې دی. اوریدلی شئ آزادی ریډیو په اف ایم سل اشاریه پنځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د پروان د علماو د شورا رئیس په یوې چاودنه کې وشل شوی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې چاودنه په مدرسه کې شوې ده او ښایي نور کسانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې وي. تر اوسه پورې چا د دې وژنې یا د پروان د علماو د شورا د مشر د وژنو مسؤلیت نه دی اخیستی. همدا شیبه له پروان څخه د ازادي راډیو همکار احمد حنیش را سره د تلیفون په لیکه کې دی. حنیش صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی. د شاغا حنفي د وشل کېدو پړه که تاسو جزئیات لري مهرباني وکړئ.
زه هم سلام وړاندې کوم. همدارنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن سهار اته بجې یو بامي انفجار په دغه مدرسه چې دارالعلوم نومیږي په پروان مرکز کې انفجار وکړ، چې په دې کې د پروان شورا علما شورا مشر وژل شوی دی. او اوس ویل شوی دی چې د هغه کسان چې شاګردان د مدرسې شاګردان و زخمیان ډیر شوی دی، چې اته کسان پکې زخمی شوی ده او زخمیان په روغتون کې لیږل شوی ده. خو د روغتون مسؤولین وایي چې د ځینې هغوی چې ژوبل شوی ده هغوی وضعیت ښه نه دی.
تر اوسه پورې لکه څرنګه چې موږ ته معلوم ده، کومې وسله والې ډلې یا کوم خوا د پروان د علماو د شورا د مشر د وژل کېدو مسؤلیت منلی او که څنګه؟
نه خیر، تر اوسه همداسې چې تاسو وویل د دې پېښه تر اوسه مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او د منابع د سرچینې چې مونږ سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې هغوی هڅه کوي، تحقیقات لري او ځینې کسان هم هغوی نیولی ده چې بیا روښانه شي چې چا په دې کې لاس درلوده.
په دې وروستیو کې انای صاحب په کندهار کې هم یو مذهبي عالم، یو دیني عالم او دغه راس یو لیکوال عبدالغفور پیروس د وسلوالو لخوا چې تر اوسه هم مسؤلیت نه دی اخیستی وژل شوی. دغه راس د افغانستان په ځینو نورو برخو کې هغه علما یا هغه مشران په نخ کېږي چې په یو نه یو ډول له دولت سره همکاري کوي او د دولت د وسلوالو مخالفانو د اعمالو یا د کړو وړو پر ضد څرګندونې کوي. آیا شاغا حنفي هم له دولت سره کوم ډول همکاري درلوده یا یې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد څه ویل؟
دا اندېښنه چې تاسو پکې اشاره کوئ په پروان کې هم ډېر هغه ډېر زیات شوی ده. او په مخ کې هم ځینې علما همدا شیبه کې ترور شوی وه. او دا ځینې کسان وایي چې د مولوي شاغا او هغه علما چې ترور شوي تر اوسه په پروان کې، یوازنی دلیل چې کیدای شي چې احتمالا همدا وي د هغوی ترور همدا دی چې دولت سره لږ نږدې همکاري درلوده. او بیا هم د مسئلې امنیتي مسئلې وایي چې هڅه کوو چې بیا تحقیقات زر روښانه شي چې معلوم شي دا کسان چې علماو ته هدف نیسي هغوی څوک دي او کوم اهداف دنبال کوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد حنای شو چې د پروان د علماو د شورا د مشر شاغا حنفي د وشل کېدو په اړه وروستي جزئیات در سره شریکول. د پروان په دارالعلوم کې چې مدرسه ده، په یو چاودنه کې د پروان د علماو د شورا مشر وشل شوی او ویل کېږي چې اته کسان نور په دې پیښه کې ژوبل دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو چې اکثره پر مهمو موضوعاتو ازادي راډیو تخپل پیغامونه اس ام اس نه راستوي، هله کو چې په افغانستان کې په دې ورسیو کې د علماو د وشل کېدو او د هو کسان د وشل کېدو پړه چې په یو نه یو ډول دولت سره همکار بلل کیږي او د دولت د وسلوال مخالفانو لخوا ګواخل کیږي یا د هغوی پر ضد څرګندونه کوي، په دې اړه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره شریک کړي. اروپای ټولنې د ملي وحدت له حکومت سره په لسګونو میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. د دې خبرونه په ترڅ کې په دې اړه مفصل ریپورت اوریدل شي. خو اوس د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي ریپورت راخلو. د افغانستان ته د نویو امریکایي عسکرو استول شه د کابل لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژي برخوي. یو شمیر پوځي کارپوهان د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د افغانستان راتلونکو شرایطو ته پکتو او له وسلوالو طالبانو سره د یو شمیر هیوادونو ملاتړ د دې لامل کېدی شي چې امریکا دغه هیواد ته نور عسکر واستوي. خو یو شمیر نور بیا که څه هم د واشنگتن په نوې ستراتیژي کې افغانستان ته د سرتیرو ملاتړ کوي، خو ټینګار کوي چې اړتیا ده په دغه ستراتیژي کې سیاسي حل ته هم ځای ورکړل شي. له کابل په اکرام الله اکرام ریپورت لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، په دې اړه په همدې خبرونه کې ریپورت وروسته اوریدلی شئ. خو تر هر څه مخکې د افغانستان د علماو د وژل کېدو په مسأله کې یو ځل بیا تم کیږو او له تاسو څخه هیله کوو چې په دې اړه په خپلو اس ایم ایسونو او د غراس خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړئ. اوس هم پام وکړئ د اکرام الله اکرام ریپورت ته چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه ده.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو بوخته ده، یو شمیر افغان پوځي کارپوهان وایي چې شاید امریکا افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو موضوع په دغه ستراتیژۍ کې شامل کړي، ځکه د کارپوهانو په باور د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو او د یو شمیر هیوادونو لخوا د وسلوالو طالبانو ملاتړ چې دولت یې له جدي ستونزې سره مخ کړي او حتی د ځینو ولسوالیو سقوط د دې لامل شوی چې امریکا په دې عمل لاس پورې کړي. د دې کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستاني وایي چې د سرتیرو ډیرول د امریکا لپاره او روستۍ لار ده چې د افغانستان اوسنی امنیتی حالات پر کنټرول کړي.
اوس مهال دغه موارد ډیر مهم دي چې امریکا متحده ایالاتونو تر لاس لاندې نیولې چې لږ تر لږه د خپلو ځواکونو زیاتوالی ده چې په دې سره امریکا غواړي د افغانستان وضعیت کنټرول کړي. بل خو داسې وضعیت راغلی چې د امریکا سیالو هیوادونو وسلوالو طالبانو مرستې ته لاس وروغت کړی دی.
د ریپورټونو په اساس ټاکل شوی امریکا د رواني میلادي میاشتې تر 15 نیټې د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي. تر دې د مخکاره نه ده چې د امریکا په دې ستراتیژي کې به کوم موارد شامل وي، خو افغان دولت له دې وړاندې ویلیو هیله د واشنگتن د افغان حکومت وړاندیزونه او لومړیتوبونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلیو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو پیاوړي کول او تجهیز د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزي په برخه کې د سلور کلن پلان عملی کول او د دغه ډلو په ځنګړي ډول د داعش لمنځوړل د افغان دولت د لومړیتوبونو یو برخه ده. امریکا په داسې حال کې د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلانوي چې په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیسته. په روان کال کې د بدخشان د زیباک او د کندوز د قلیزال ولسوالیو سقوط هغه امنیتي موارد دي چې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. یو شمیر سیاستوال په دې اندي چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې پوځي برخې ځای ورکول کولای شي چې د افغانستان د یو شمیر سیمو ولسوالیو د سقوط مخنیوي وکړي، خو په ټوله کې د جنگ د ختمولو په برخه کې ګټور نه ده. د افغانستان د نوی ملي جبهې رئیس انور الحق هدی د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او د یوې نظامی کومک د دولت سره تبانداد موږ لپاره خدای سپدانه خصد د کوم بشري فاجعه مې سره نشي ولې ول حاځه چې د دولت ته د دې نظامی کومکو سره کې عین حال کې باید ټول خواوې دې ته متوجه شي چې د امریکا 10000 نفر هم څنور راولي کې اسکر راولي کې هم نظامی لحاظه د دې ټولې دا مشکل سره حل کې باید دا موږ سیاسي حل خواته لاړ شو او سیاسي حل په ارتباط باندې د افغانانو
له بل خوا د افغانستان پخوانی دفاع وزیر شانوستنی په دې نظر دی چې افغان امنیتي ځواکونه د امریکا مرستو ته اړتیا لري او باید افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه تجهیز او تمویل شي. خغلی تڼی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې باید د افغان پوځ تمویل او تجهیز ته لومړیتوب ورکړل شي، خو د جنگ مشري باید افغان قومندانان په غاړه ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د اکرام الله اکرام پر رپورت کې مو وردل چې افغانستان ته د نوی امریکایي عسکر واستول شاید د کابل لپاره د واشنگتن د نوی ستراتیژي یو مهمه برخه وي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
اروپای ټولنې د ملي یووالي له حکومت سره په لسګونو میلیونه ډالر مرسته وکړه. دا مرسته د هغو کډوال لپاره ده چې اروپای ټولنې بیرته افغانستان ته ستوي او په خپلو هیوادونو کې د مهاجرو په توګه نه مني. افغانستان شاوخوا یو نیم کال مخکې د بلجیم په مرکز بروکسل کې له اروپای ټولنې سره یو تړون کړی چې له مخې یو شمېر افغانان بیرته له اروپا افغانستان ته استول کېږي. افغانستان څه شی دې ته مجبوره کړ چې یو شمېر کډوال بیرته ومني؟ په اروپا کې د نویو افغان مهاجرو ستونزې څه دي؟ په دې اړه تفصیل له احمد شي برورو.
اروپای ټولنې له افغانستان سره د هغو کډوالو لپاره 80 میلیونه ډالر مرسته وکړه چې د دغه ټولنې پاتې وشتغړو هیوادو کې د مهاجر په توګه نه منل کیږي او بیرته افغانستان ته استول کیږي. د اروپای ټولنې 80 میلیونه ډالر ټول مرسته د افغانستان حکومت ته سپارل کیږي. حفیظ الله میاخیل د افغانستان د مهاجر او بیرته ستنیدونکو چارو د وزارت رسنیو د برخې مسول ازادي راډیو ته وویل
په دې کې یوازې 9.5 میلیونه افغان حکومت د لارې مصرفیږي او نور هغه د نړیوالو مؤسساتو لخوا. نو دغه مرستې تر سره شوي د مالیه وزارت سره او په دې برخه کې یو تخنیکی ټیم کار کوي تر څو دغه مرستې تنظیم کړي او هغه افغانان چې واقعا دغه مرستو ته اړتیا لري هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته استول کیږي له هغوی سره دغه مرستې وشي.
تیر کال د اکتوبر په 3مه د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنې یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به اروپایي ټولنه دغه مرسته کوي او افغانستان به هغه کډوال مني چې اروپایي ټولنې بیرته افغانستان ته لیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر د دفتر ویاند مایا کاسیان چچ ازادي راډیو ته د اروپای ټولنې د مرستو په اړه وویل
د دې پروګرام لومړی برخه 18 میلیونه یورو د چي د آی او ایم لاري لګول کیږي. د مرستې روانې دي. په دې کې له ستنول سوي سره سمدستي مرستې شامل دي. لند مهاله او اوږد مهاله مرستې پکې شامل دي چې سیمه ایزي پروژې او د مهاجرینو او بیا راستنیدونکو چارو د وزارت ظرفیت جوړونه هم پکې راځي.
یو شمېر افغانان چې درخواستونه یې تر اوسه په اروپایي هیوادو کې تر غور لاندې دي یا رد شوي دي د کابل اروپایي ټولنې پر تړون سخت انتقاد کوي. یو شمېر پناه غوښتونکو د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې هم کړې. دوی د ملي وحدت حکومت ملامتوي چې د دوی پر سر یې له اروپایي ټولنې سره معامله کړې ده. د دغو کډوالو په ډله کې یوه معصومه حسیني ده چې دوه کاله کې شله خپلې کورنۍ سره فنلند ته تللې او هلته یې د پناه غوښتلو دوهم درخواست هم رد شوی دی. دې ازادي راډیو ته وویل
زما له دې زړه درد کوي او عقده راته پیدا سوې ده چې ولې دغه د اروپا خلک دغه د ازادیو پلویان او د بشري حقونو پلویان ولې یو ځل د افغانستان له ولسمشر پوښتنه نه کوي چې تا خپلو خلکو ته څه کړي دي؟ له ټولې نړۍ پیسې اخلي او بیا له دوی غواړي هم چې زما خلک بیرته افغانستان ته راولېږه. هغه کسان چې افغانستان ته بیرته استول سوي دي د هغوی پر سر یې کوم ګول ټومبلی دی؟
په 2015 میلادي کال کې تر 1,00,000 ډیرو افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتن لیکونه وسپارل. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو مسول حفیظ احمد میاخیل ادعا کوي چې اروپایي ټولنې غوښتل دغه ټول افغانان بیرته افغانستان ته ولیږي خو حکومت د موافقې له مخې اروپایي ټولنه دې ته اړ ایسته چې محدود شمېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي.
کله چې د افغانانو هغه اسناد هلته رد کیږي کیسونه رد کیږي بیا دوی له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. له همدې امله افغان حکومت ومنله چې هغه افغانان چې د هغوی اسناد رد کیږي دوی باید بیرته افغانستان ته واستول شي. خو دوی ویلي کچیرې تاسو دغه افغانان چې اسناد یې رد شوي وي نه منې موږ دوی زندانی کوو. نو له همدې امله موږ دا غوره وګڼله پر ځای د دې چې دوی هلته زنداني شي ځکه د هغوی استوګنه هلته قانوني غیر قانوني وه. او نو له همدې امله افغان حکومت دا غوره وګڼله چې یو تفاهم لاسلیک کړي او هغه افغانان چې اسناد یې رد کیږي دوی بیرته افغانستان ته واستول شي.
لوی برخه افغانان په اروپا کې جرمني ته تللې دي او جرمنی غواړي چې لډی ډلی 80,000 کډوال چې تیر کال په دې هواد کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ل خپل خاوري وباسي. خو بل لور ته پولیسکونو سره افغانان تر اوسه په تیر وسو کلونو کې په جرمنی کې د مهاجر په توګه منل شوی دي. دا هغه کسانو په ډله کې چې جرمنی د کډوالو په ډول منل دي یو هم عمر حیدری دی. ل د په واورو چې څنګه جرمنی ومانه مهاجر په صفت هلته منل شوی است؟
ومنل شوی یم زه دلته.
څومره وخت وشو چې راغلی؟
تقریبا 9 میاشتې وشو.
مشکلات څه وو؟
زما شخصي او انفرادي مشکلات ول، خو دلایل دا ول چې دوی ول ومنه دا چې ما سره ثبوت ول، شواهد ول، اسناد ول.
که چېرته اسناد وی نو دوی نه استوي ستاسو په نظر؟
که چېرته دوی اسناد ولري امکانات یې د قبولي زیاتېږي. افغان مهاجرین چې المان ته راغلي اکثریت یې د ایران نه راغلي دي، او داسې کسان دي چې په ایران کې پیدا شوي دي، هغوی افغانستان په سترګو نه دی لیدلی، او هغوی ته ایران کې دغه انساني حقوق نه ورکول کېدل، نه مکتب ته تلل، نه کوم اسناد خاص درلودل چې دا کومه تذکره ولري. دا اوس د المان دولت ته ډېره سخته ده چې دوی ته اول قبولي ورکي، دوی ملیت او اصلیت اول ثابت کړي چې دوی څوک دي.
چارواکي وایي چې روان کال 248 کډوال له اروپایي هیوادو ایستل شوي دي، او تیر کال دا شمېره 580 ته رسېده. افغانستان په خپله خاوره کې د جګړو او ناامنیو له امله په لسکونو زره بې ځایه شوي لري، او په لکونو کسان تیر کال له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شول. ولیدل شي چې روان کال افغان حکومت له اروپا څخه د ستنه شویو په ګډون د ستنېدونکو افغانانو له ستونزو سره څه ډول چلند کوي.
د روزګان ولایت د امر اختیار ریاست لوري د ناقانونه روغتي مرکزونو د تړلو کمپاین پیل شو. په روزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې نن سه شنبه د امر اختیار ریاست لوري د هغو روغتونونو درملتونونو د تړلو کمپاین پیل شوی چې قانوني جوازونه نه لري. په ورته وخت کې د ترین کوټ خار یو شمېر رسیدونکو د امر اختیار دغه اقدام څخه خوخي سرګندوي. په اړه زموږ همکار شریف را شرافت له روزګان رپورت لري.
خو نست جواز نه لري د درملتون پر حال او وګورو چې دا وایي څنګه دا ډاکټر صاحب هم راځي دا وایي چې یو یو راځي ډاکټر صاحب
دا اورزګان سیمه شارواکي وایي هغه کسان باید یو قضایي ارګانون ته معرفي کړي چې نا قانون روغتونونه او درملتونونه اخلاص کړي وي. دا اورزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خان اغا مخیل نن سه شنبه په ترنکوټ شهر کې د یو شمیر هغه نا قانون روغتونونه او درملتونونه د تړول پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې به د هغه روغتونونه او درملتونونه دروازې او تړي چې قانوني جواز ونه لري او یا هم تر وخت تیر درمل په درملتون کې پیدا شي.
څنګه په مخ راوتی چې هغه کسان چې جواز لري هغه کار نه لاس واخلو، څوک چې دواې ایکسپایر دی یا تاریخ تر شو هغه ټول کو.
شاغلی میخیل دا هم ول چې په اورزګان ولایت کې دا مهال د 50 په شاوخوا کې درملتون نشتون لري چې ګڼ شمیر قانوني جواز نه لري او غیر قانوني فعالیت کوي. دا چې په اورزګان ولایت کې تیر کلونه هم دې تورته کمپاینونه پلیسي وي او غیر قانوني صحیح مرکزونه تړل سوي، خو له څو ورځو وروسته به بیرته فرانستل سوه. خو ولی د اورزګان ولایت د والی ویان دوست محمد نایاب چې خپلې په دغه کمپاین کې برخه اخیستې وه، ویل چې دا ځل به قانون سرغړون کې عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. ښاغلی نایاب وایي
دغه کمپاین چې موږ په لاره چولې د تیرو کمپاینونو په پرتله دا توپیر ولري چې دا ځل موږ تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې دغه پروسه تعقیبوو. هر هغه څوک چې په قانون توګه دلته فعالیت کوي یو بې کیفیته درمل په خپلو دواخانو کې پلوري، دوی به په لومړي سر کې موږ شناسایي کوو، د دوی یو لیست به چمتو کوو، او وروسته د دې چې موږ دغه کمپاین بشپړ شو دوی به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارو تر څو پورې په دغه برخه کې په دوی باندې قانون پلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې د ناروغانو د درملنې لپاره یوازې یو ولایتي روغتون شتون لري چې په هغه کې هم د مسولینو په خبره د زیاتو برخو ډاکټرانو وجود نه لري. په ورته وخت کې د ترنکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکي له دغه اقدام څخه خوښ شي او غوښتنه کوي چې دې لړۍ ته نوره هم ادامه ورکړي. د ترنکوټ ښار اوسیدونکي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم یو پلان وی شجاع دی پر اوزګان ولایت کې او ځوانم دغه بهیر چې دی پیل کړی دی چې دا هغه روغتونونه چې نا قانونه فعالیت پیل کړی او درنګ هغه د وخانی چې نا قانونه فعالیت کوي هغه ته بندي کې د دې حرکت ستاینه کوو. خوشاله یو چې پر اوزګان ولایت کې د قانون پر رڼا کې او کار سره کیږي.
دا یادونه ورد چې اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د مسلینو په وینا خلک تر ډیره له صحیح خدماتو به برخې دي او ښه خدمات ورته وړاندې کیږي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
لکه څنګه مو چې ویلو یو شمېر اوریدونکو پر دینی عالمانو په دې وروستیو کې د حملو په اړه اس ام اسونه له ازادي رادیو سره شریک کړي دي. د هلمند له نهرین څخه روحاني په خپل اس ام اس کې وایي هغه علما چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد څرګندوني او وینا کوي باید ځان ساتنې ته هم پام وکړي، ځکه د په خبره دښمن په اسانۍ کولی شي پر دوی باندې حمله وکړي. د افغانستان یو شمیر علما وینا کوي خو ځان ساتنې ته پام نه کوي. دا هم زموږ د اوریدونکو ایس ایم ایس دی. یو اوریدونکی بیا چې زیرک له هلمند څخه په خپل ایس ایم ایس کې وایي پر علماو برید اصلا پر اسلام برید دی. دغه راز مزمل له هرات څخه لیکلي د علماو وژل سیاسي ستونزې پیدا کوي او باید علما خپل مسیر په خپله وټاکي ځکه چې دوی د انبیاو وارثان دي. یو شمیر نور اوریدونکي په خاص توګه زموږ یو اوریدونکی باید وایي چې علما باید د موجوده نظام له ملاتړ خلاص واخلي کنی انجام به ده په خبره د حنفی او نورو علماو د وژلو په شان وي. د هلمند څخه زیرک اس ام اس استولې ده. په همدې خبرونه کې اوراتونکو خبرونه کې په دې اړه او د ازادي رادیو د نورو ریپورتونو په اړه اوریدل شي. دوه نیمه بجې شوې دي. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پروان د علماو شورا د رئیس وژنه وغندله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د روانې میاشتې تر پایه حکومت ورته بودیجه ځانګړې نه کړي نو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په پروان لمریز کال کې ونسي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي د پکتیا پخوانی والی زلمی ویسا د کندهار د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د هدفي وژنو په ډیرې دوه اندیښنه څرګندوي. نن په روسیه کې رسمي گذشت وسو او د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال پر نازی جرمني د متحدو هیوادونو د بریا کلیزه ولمانځل سوه. داعش سخت دریز ډلې د یو سړي د سر پرې کولو ویډیو خپره کړې ده چې وایي د روسیې د استخباراتو یو افسر و او په سوریه کې نیول سوی و. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي براتلونکې اونۍ د سوریه د حکومت او مخالفانو د مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو یوه غونډه جوړه کړي. او د انډونیزیا د پلازمینې جکارتا عیسوي والي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په دوه کاله بند محکوم سو.
وړاندې په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون پروګرامونه اوري. خو اوس مرزي احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
چین له افغانستان سره د $2.1 میلیون وړیا مرستو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون نن په کابل کې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او په کابل کې د چین د سفیر یوجنګ ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی له همدې امله جوړ شوې غونډې کې ویل چې مرسته شوې پیسې به د کورونو او دولتي ودانیو په جوړولو ولګول شي. له دې وړاندې هم چین له افغانستان سره یو اندازه مرستې کړې وې چې په بیلابیلو پروژو مصرف شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې تر راتلونکو دوه میاشتو د میوو او سبزیو د صادراتو فصل را رسیږي او په کار ده چې افغان حکومت د حواله لارې د صادراتو د انتقال په برخه کې اسانتیاوې او فرصتونه رامنځته کړي. د دغې خونی ویان سیمودین پسرلی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د صادراتو فصل پر رسیدو دی افغان سوداګر د تورخم او سپین بولدک په بندرونو کې له ستونزو سره مخ دي او حکومت باید لاس په کار شي سو د سوداګرو د ترانزیتي توکو د انتقال لپاره نورې بدیلې لارې پیدا کړي.
او حکومت نه زموږ غوښتنه دا ده چې د صادراتو موسم پر رسیدو دی حکومت باید ورته مناسب حل لارې ولټوي تر څو په داخل کې زموږ پانګوال بڼوال او بزګر د مشکلات سره مخامخ نه سي.
اوس مهال هم د حواله لارې د لوړې مالیې او کرایې له امله بهر ته کم صادرات کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر کال د کرنې د پراختیا په څلورو ملي کانفرنس کې ویلي وو چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي سو هر ورځ د حواله لارې شپږ سوه ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجي پاکستانی وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 2250 افغانۍ، د وریځې او درنی مړۍ بوجي 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1200 افغانۍ او د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 50 او یو لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی 88 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ. د خبرونو پای.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوړه راځم
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په ویډرا کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې ما د انصاف پلټکی ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د عربي متحده اماراتو د مرکز دوبۍ له مرکزی زندان څخه د یو افغان بندي محمد عیسی ستونزه راخسته ده. محمد عیسی آزادی رادیو ته د ټلیفون په لیک ویلي چې سو کال کیږي چې د دوبۍ په مرکزی زندان کې بندي ده، خپل خپلوان یې دلته نشته او کلونه کلونه کیږي چې د کورنۍ غړي نه دی لیدلی. د افغان حکومت هیله کوي چې د دوبۍ له زندان څخه د افغانستان زندانونو ته تبدیل کړي. د دې ستونزو هیله مو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریک کړه. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رو رستا نوم څه دی او د کوم ځای د تلیفون کړي؟
زما نوم دی محمد عیسی، دوبۍ مرکزی بندیخانه کې یم.
څومره وخت کیږي چې بندي؟
یو لس کال او یو میاشتې بندي.
په کوم جرم بندي شوی؟
زما قضیه دی مخدرات کې بندي یم.
په دغه زندان کې ستا ستونزه څه ده؟
مشکلات همدغه دي وروجانه چې کوم دلته ډېرو مسکین او بېچاره یو، دلته نشو کولی ژوند، دلته ډېر ګراني دي، نشو اخېستی یو بوتل اوبه، خپل ځان خوراک کپرې او دا شیزونه. وروجانه مونږ غواړو د حکومت نه چې مونږ زر تر زره خپل وطن ته بوځي او مونږ کار زر وکړي.
د زندان د ساتونکو چلند او رویه تاسو سره څنګه ده؟ د ډاکټر او دارو درملو خدمات در رسیږي؟
ورچانه موږ دلته بیگانه یو، د دوی په نظر کې موږ ډېر ښکته یو، دوی تاسان د دوی پوز ډېر اوچت دي، دوی نه ګوري په هغه شان دی، سره ډېر بد رویه کوي، بد چلند کوي. او موږ سره چې موږ وایو تر ډاکټر ته ځو، زموږ درې میاشتې څلورو میاشتې ډاکټر ته به بوځي، بیا هلته موږ سره داسې کارونه چې دوا ولي کې ډاکټر بیا موږ ته دوا نه راکوي، دوا چې راوړي بیا درې میاشتې پنځه دوا درته راي، هغه بالکل داسې کارونه کېږي دلته موږ سره.
تاسو دلته څو کسان یې او ته په څو کاله بند محکوم شوی؟
قید خو د محبت قید دي، عمر قید دي، او موږ دلته پنځه کسان دېرش کسان نیول د مخدرات په جرم کې، نور دي په قتل کې دي، په غلا کې دي، دا شیزونه کې دي.
د کابل نه کوم هیئت کله درغلی او تاسو سره لیدلی؟ د ستونزې مو ورته ویلي؟
نه نه، موږ ته نه دي کتلي. سورس د کونسل نه یو کس راځي، هغه ډېر ښه سړی دی، سید احمد هغه نوم دی، کونسل کې دی، زموږ مسؤول دی. هغوی موږ ته بس یو داسې هغه وویل چې بس ستاسو کار خلاص دی، موږ د انتظار کوو د وزارت عدلیه نه او د وزارت خارجه نه، موږ انتظار کوو چې هغوی نه هیئت راشي به تاسو به بوځو.
د خپل خرڅ د کمه کوئ؟
وروره موږ دلته څه کوو، د عربانو د عربان جامې مینځو، یا یو جارو کوو، یا صفائی کوو، دی شیزونه کې موږ به پیسې ورکړي. نور د کور نه څنګه څنګه وغواړو، نور د کور نه څنګه وکړو، چې افغانستان کې دونه ماش لري، په حکومت کې دونه ماش ورکوي چې کور کرایي به نه کېږي، او د وړه او د لس دا شیزونه نه کېږي، نو څنګه هغوی موږ ته به پیسې ولېږي؟ او دلته یو درهم دي په اتلس افغاني،
کله کله د خپل خپلوان یا د کورنۍ غړي درځي لیده کاتم ورسره کیږي؟
څنګه راشي؟ یو ټکټ دی $200-$300 دی، دلته نه راځي، ویزه به $1,500 دي نو څنګه د سداشي په کوم هوټل کې وځي چې اته $2,300 خرچ کیږي یو هفته کې څه کم $2,300 خرچ کیږي نو څنګه مونږ ته راشي دینو خواهش دغه دي چې الله په زر تر زره خپل هغه آیت ته ولیږي چې مونږ خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې بس همالته زمونږ همالته ښه دي چې نوره مونږ څومره چې کی دي همالته تېر کړو بس دا غواړو د حکومت نه همدا غواړو
د انصاف پلټکه
د دستونزو مو د بهرنیو چارو وزارت لویاند شکیب مستغنی سره شریک کړه. مستغنی سب د متحدو عربی اماراتو د مرکز دوبی ل مرکزی زندان څخه یو افغان بندي محمد عیسی ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې په دې زندان کې څو کلونه تیر کړل. په دوبی کې خپل خپلوان هم نشته. دا وای ستونزې لیوی ورځې نه بلې تزیاتیږي او د افغان حکومت نه هیله کوي چې د افغانستان زندانونو ته دې تبدیل کړي. مستغنی صاحب د افغان او عربي متحدو اماراتو د حکومتونو ترمنځ داسې کوم تفاهم لیک شته چې دغه بندي د افغانستان کوم زندان ته تبدیل شي؟
خوشبختانه جمهوری اسلامی افغانستان و امارات متحده عربی موافقتنامه انتقال حبس دارن، اما
د زما پوښتنه په دری جواب کړه، خو زه به مطلب تاسې ته په پښتو ووایم. دی وایي له نیکه مرغه د افغانستان اسلامي جمهوري او متحده عربي امارات یو تر بله د بندیانو د لیږد رالیږد موافقتنامه لري، خو دا تفاهم په دې وروستیو کې د اجرا لپاره لازم ګڼل شوی. نو څرنګه چې دا موافقتنامه نوې ده، یو سلسله پړاوونه باید ووهي او بیا یې عملي کېدو ته اقدام وشي
و به تازگی لازم الاجرا شده.
مستغنی صاحب، د دې موافقتنامې په اساس تر اوسه کوم افغان بندي یا د دې بندیانو کومه ډله تبادله شوې؟
تا به حال کدام دسته از محبوسین بر بنیاد او انتقال نشدن، چون پس از لازم الاجرا شدن
دی وایي تر اوسه د دې موافقتنامې په اساس کومه ډله انتقال شوې نه ده، ځکه چې د دواړو هیوادونو د بندیانو د هویت ثابتول هم ضروری دی. دی دا هم وویل چې د دې مرحلو د پای ته رسیدو وروسته به انشاءالله د دواړو هیوادونو د بندیانو د تبادلې لړۍ پیل شي. مستغنی صاحب، دا تمه او باور چې تاسې ورکوئ تر کومه حده پې ډاډمن یاست؟
امیدواری چې ما یقین داریم کې کار میشه، چون
دی وایي هیلمندي څه چې مونږ یقین لرو چې دا کار کیږي. کله چې دغه مرحله بشپړې شوې، افغان بندیان به افغانستان او د عربي متحدو اماراتو بندیان به دوبۍ ته انتقال شي.
انتقال شون په کشور شون آغاز کړي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د ځانګړي خبرونې درنو اوریدونکو و ما وریدل چې د دوبی په مرکزی زندان کې یو افغان بندي ل خپل ستونزو شکایت کړو، ل افغان حکومت نه هیله کړي چې د افغانستان کوم زندان ته تبدیل شي. او دا مهم وریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ډاډ ورکړ چې په دې حق له دوړو هیوادونو ترمنځ موافقتنامه لاسلیک شوه او په لږه موده کې به عملی شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د خوشي په هیله يم. دا ونیمو بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی چې تاسو په کښې خپل اورک دوستان او عزیزان لټوي. لومړی دی واوریدونکي ژغ اورو چې وایي یو هلک یې پیدا کړی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د ده ږغ به واورو.
هلو، ما یو هلک پیدا کړی دی که زما غږ اوري.
محترمه دوسته، ستاسو غږ موږ خپور کړ ځکه ښه پیغام پکښې لري، او کیدای سي د کوم هلک چې تاسو پیدا کړی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، خو تاسو په دې پیغام کې نه د هلک نښې نشانې ویلې او نه مو هم خپله شمیره. شمیره به زه ووایم: 0 9 1 9 8 0. یو وار بیا وایم: 0 1 1 9 1 8 8 و سفر دوستانو دا دغه دوست شمیره ده چې په همدې شمیره زموږ پیغام سپتون کې دستکا ته زنګ وهلی و که ستاسو د کورنۍ یا دوستانو کم هلک ورک وي کولی سي دغه شمیرې ته زنګ ووهي او د هلک نښې او یا ځای ورڅخه وپوښتئ. مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسم غواړم ووایم چې دوستانو تاسو چې موږ ته زنګ وهئ نو هغه په اوتومات ډول له پیغام ثبتوونکي دستګاه سره وصلیږي او تاسو پرته له دې چې څوک جواب درکړي خپل پیغام ثبت کوي موږ ته رارسیږي. یوه بل دوست ورځو چې هغه هم د یوه کس ته پیدا کېدو خبره کوي خو له بده مرغه هغه مړ سوی دی او دوی شخ کړی. تاسو کولی سئ نور جزئیات په خپله له دې ورور څخه ترلاسه کړئ. د ده غږ به واورو.
ورور جان، زما د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی چې دلته یو د ورک کاجدان فرزان ته پیغام پرې زما یو دلته یو ملګری دي درې څلور کاله کېږي چې مړ مړ پاجره کې امانت خاوسته پروت دی. که دار شاه کړي دي ماته چې پر دغه لمبر باندې زنګ ووهي د ازادۍ راډیو ته جهان د خدای صاحب
ستاسو څخه مننه وروره. خو تاسو هم خپله شمیره نه ده ویلې، زه به یې شمیره اعلان کړم. 0 5 8 9 9 6 8 2. دوستانو که تاسو یو څوک موندلی وي او یا هم په خپل ورک دوست او عزیز پسې ګرځئ نو خپله شمیره هم اوریدونکو ته ووایاست چې هغوی تاسو ته ټلیفون وکړي او د خپل دوست په اړه معلومات درڅخه واخلي. یو بل اوریدونکو ته ورځو چې دی هم یو وړاندیز لري، په خپله دی به راته ووایي چې وړاندیز یې څه دی.
السلام علیکم، زه رحمت الله له زابل ولایت څخه دا تاسو دا زنګ وهم ازادي او ټولو کارکوونکو زه سلام وایم. له سلام ورسو هغه کسانو ته هغه خلکو ته خپل عزیزان ورکت دي د خپل عزیزانو پلټنه کوي لټه کوي. دوی باید دغه د روپو اعلان ونکړي چې زه به دونه اعلان ورکړم دونه اعلان به ورکړم. اوس ډېر خلک زابل دي که د نور ځای ډېر خلک بندیانې په کشکې نخود په نور ځای کې بیا عسکر کښته کوي په دې نامه باندې بیا ما پیدا کړی دی بیا پیسې ځینې اخلي. دوی باید د روپو اعلان ونکړي، د اعلام اعلان ونکړي. دوی لا ودې ته لار جوړوي، ودې ته یو بانه جوړوي د عسکر ودې ته چې دوی خلک ته کیا کې خلک ګر کې بیا پر هغو باندې پیسې واخلي. سلام.
د دې ورور وړاندیز مو واورېدی، خو دا انتخاب په خپله ستاسو سره دی چې انعام پرېږدئ که نه. د دوی نظر مو خپور کړ. اوس به هغه پیغامونه در واورم چې په هغو کې تاسې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
بلې، السلام علیکم، زه محمد یونس د هلمند د ګریش ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم. زما د زوی دی عبدالرزاق نومیږي، درې کاله کېږي چې د کوره نه درکه شوی دی. د ملاجان خورهی دی، د شېر علي ورور دی او د لالاجان اخښزوی دی او د عبدالباري وراره دی. د بغرار د ولسوالۍ د بغنی د شندریا دی. د حاجي برجان اکال مشی دی. که هر چا ته معلومات وي او یا د زما غږ اوري په دغه شمیرې دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 2 3 1 6 6 4 و زه د ازادۍ راډیو ته دا هیله لرم چې ما دوه واره ازادۍ راډیو ته زنګ وهلی دی. دا زما آواز نه دی نشر کړی. زه دا هیله ځینې لرم چې دا زما غږ نشر کړي څلور پنځه واره. السلام
السلام علیکم، زما یو د ترو زوی دی، د اسلام په نامه دی. که چا سره یې یو څوک پېژني ما سره په دې غاړه کې زنګ ووهي.
السلام علیکم، عبدالحدی ام د کندهار څخه. یو برادر ورک شوی دی، دا درې کاله کېږي. دا سی پی د شلو کالو په عمر دی. نو ډېر وخت کېږي چې په ښار کې ورک شوی دی. نو اوس یې درک معلومات نشته. داسې تک سور نفر دی، سور سری دی. نو که دغه چا معلومات را کړي پر دغه نمبر چې زما سره اړیکه ونیسي جایزه لري. ورور دغه معلومات را کړي.
محترم وروره، تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ خو شمېره مو نه ده ویلې له کومې شمېرې څخه چې دا پیغام موږ ته رارسېدلی. دا ده 0 3 8 0 2 8. شمېره بیا وایم 0 و 0 3 3 و 8 0 6 2. نور پیغامونه هم لرو، په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه نور مخین خبره کوم. زه یو څوک اوري او یا زموږ یو مسورک دی او یا دغه اوري یا دغه دی په خپل اوري. نو که چیرې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي موږ ډېر به ښه یو. عبدالناصر نومیږي، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ دی.
تقریبا نه کال کېږي د چمن د مدرسې څخه د چمن د مدرسې څخه ورک شوی دی. ای چاته یې پته نشته او څو وخت مخکې اعلان ته ویلي وو چې بیا نمبر زموږ څخه موږ ته نه دی رارسېدلی. کار چاته معلومات یا دی زموږ غږ په خپل په دغه اوري په دغه راډیو کې یا د ازادي کارکوونکي هر څوک چې اورېدونکي ته ټول ته زموږ سره په دې شمېره باندې تماس ونیسي نو زه به ډېره مهرباني وي. 0 1 2 0 5 2 2 0 5 زموږ د ټلیفون بله شماره ده 0 1 1 1 4 1 8 1 5 1. یو زه بیا دا شماره تکراروم 0 1 0 1 5 2 2 0 5. زموږ د ټلیفون بله شماره ده 0 1 1 1 4 1 8 1 1 1 5. کار چې اته زموږ سره په دغه 2000 افغانۍ شیرینی لري.
د ازادۍ رادیو کارکونکو او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسته السلام زکریا او د سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو يم. زمر یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا تخمینا 40 یا 20 کال کیږي چې د کور نادره کتره ایتند. نو جمعه خان ستاسو د کندهار ولایت ته میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع وسیدونکو ده. نو کار مسلمان ورورته د جمعه خان په حق له معلوماتي د مهرباني لمخې او د اسلامي همدردی لمخې دي لطفا همدغه شمیرې ته زنګ ووي چې زه اوس درته تکراروم او ټولو شایسته ورونو ته 0 1 5 2 0 2 2 4 5. خپل شایسته او خپل خوږه شمیره و ټولو شایسته اورېدونکو ته یو ځل بیا تکراروم 0 1 5 2 0 2 2 4 5. والسلام ستاسي کشرور کاری عبدالسلام مظلومیار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان ناوی چلکور وینای مظلومیار صاحب. والسلام.
اور السلام علیکم. زنور زی خبر کوم د کندهار ولایت شوری کور ولسوالی ما اورور چې پلا په نامه لري ورکړې د زمینه شکیل د لو یې د سیمه ته ملي کې کړي خپل اعلان اوري یا بل مسلمان د معلومات چې بدر شمیرو یې ځنه لري چې پر اړ یې 53 نیوش وتا وځي بل شمیره ده چې پر اړ یې 53 دویش چې پر ځنې وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد عمر د هلمند ولایت د مدیور سره د ټکنالوژي سیمه سره تاسو په اړیکه یم. زما د اکاډمي ملاجن محمد د وکړ کیږي چې د کور څخه درک شوی دی په طلب پسې دوار مو سره دی او ملاجن محمد چې د کور سره دی د هغه رئیس مو د مرګ او جن معلومات نه لرو کچیر دی هي از مو راواز اوري یا د نور مسلمان اورونه د تاسو معلومات لري نه د مهرباني د مخته موږ سره په داش مېر سره اړیکه ونیسي. اته څنګه چې ویلې دي 0 1 0 8 0 3 0 8.
د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. نوم یې نعمت الله دی. د بولدک څخه د امام مزه په نامه باندې یو سړی چې تقریبا د 15 نه کیږي د غزنی یا کرباغ په شاوخوا کې دی خو کور یې تللی دی. موږ په اکل معلومات نه لرو. ټلیفون شمیره ورته وایم که هر څوک په اکل معلومات ولري مټې د مهرباني په دغه کې مټې په دغه شمیره باندې زنګ ووهي 0 1 0 1 0 1 5 5. شمیره یې ویلي بیا وایم 0 1 0 1 0 1 5 5. دوهمه شمیره ده 0 1 0 1 0 1 5. په دغه شمیره د موږ هر څوک په دغه پاک معلومات ولري نو تاسو زنګ ووهئ په کوم باندې خروټی دی د بولدک ته تللی. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 1 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو یاو ریبیا ویم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00 42 02 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5
دیر اټو ته په دواړه لاسه باندې سلام زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا د څلور او کیو څلور ورځې کې چې نظر راکښته وي ورور عبدالکریم په راډیو ولایت بالا بلوک ټول سالي د ګرانی د کلی سره په لین کې ورور او وس په لم په بکوا کې گزاره کوم ورور دا غږ ما ورو چار مسلمان ورور پیدا کې شنې سترګې دي د سورکا مالک دی ورور تقریبا د لسو یا د یو لس کال دی هم مسلمان ورور چې پرابله باندې معلومات لري ورور لاس لکه پاکستانی کالداري جایزه لري ورور لاس لکه پاکستانی کالداري کچیر دغه معلومات لري ورور کولای شي چې دغه نا په نمبر باندې ما سره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 چې معلومات وروره خامخا ټلیفون راورکړي وروره برلی از د خدای دغه زما په نمبر باندې زنګ راوویل او وروره نور هم ما دا پیغام ثبت کړی دي خو زموږ پیغام کله کله نشر شي او کله کله نه نشر کیږي. ډېره زیاته مننه خامخا وروره نشر کړي.
ستاسو هم مننه کوو وروره. تاسو په خپل ویل چې کله کله مو پیغام نشر شي او کله نسی. دغه پروګرام چې تاسو اوري ټوله هغه کسان چې په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي او هر یو موږ ته په وار وار زنګ وهلی دی. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره کوشش کوو چې ټولو دوستانو ته وخت ورکړو چې د خپل ورک عزیز په اړه معلومات شریکه. ازادي رادیو هڅه کوي چې د هیچا پیغام به خپرېدو پاتې نسی. که په یو خبرونه کې ځای نسی په بل خبرونه کې اخلو. بیا هم مننه کوم د نورو دوستانو پیغامونه لرو ورزو اخوې ته.
سلام علیکم زه شیرالسان یم د پکتیا ولایت ګرځیز وشدون کوم چې ما یو زورک په اسان لاندې میږي او که هر چا ته معلومات زه شرسن میږم دا د ما اعلان زده را دوه نشر کی پکتیا ولایت د ګردی زره نو راته کوم ځمې اشتکی اسان لاندې میږي په زبا کوم دا او د ما تلیفون شمیره دا 0 5 5 8 2 5 1 5 3 او زده را دوه شپه د ما
لا نشر کی دا زده مغایرادون ندیر مننه. هلو زده هلمند ولد بندی کجی که ده ولس والی تا خبر کوم. زما ده یو حکا زی دیره ده یو کار چیزی چورک ده. پنامه گل احمد نمیزی. ده پلار نمی اغا جان لالا ده. ده ورور نمی مدیب رحمان ده. ده سید نبی خبر خبر کوم. که هر چا تا یا معلومات وی او یا چوک ورم چا تا معلومی. تاسې ورک دی د کور وتلی بیا هیچا معلومات نه ورکړی چې مړې که ژوندی یې که څوک یا د مړینې معلومات راکړي او یا یې په دغه ژوندي نه زما د ټلیفون یوه شمېره ده 02 02 5 5 4 4 بله شمېره ده 02 02 5 5 4 4 1 بله شمېره ده 0 0 0 4 2 2 4 هر چاته معلوماتي متدی په دغه لمبر زنګوي یو لک افغاني بخشش ورکو وسلام.
ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو د همدې پیغام په خبرېدو سره زموږ د خبرونې وختم پوراسو. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
تیرا نمبر کے واخلا کن ما شرا کل بیا پخرور
خدایا سر تور کیڑوں دے